په افغانستان کې د سهار لس بجې سویت آسیو زدی راډیو ته غوږ یاست. السلام علیکم. یو بل یو ساته خبرونه پیل سو چې ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې سوې ده. ځینې راپورونه هم خبر واوري چې ساړه ژمي او درنو اورښتونو د بېوزلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د سولې د هڅو په اړه خوشبیني وښوده. په غور کې ټولې لارې د درنو اورښتونو او طوفان له کبله تړل سوي. په ایران کې محصلانو مظاهرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي وایي د تاوتریخوالي د کمېدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د شو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 کال کې هغه څه چې بدل شوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډېر قوي سوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري ایراد کړي او یوازې له امریکا سره ژغیدلې دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د سختو طوفانونو له کبله د دغه ولایت ټولې لارې اتړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له ښه کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو د غور هرات د لوی لارې او د دغه ولایت د لویدیز د شپږو ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې وه. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلول طالبان حاضر سوي چې د لارو د پاکولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د اورښتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمېر یې شل زره شول سوي پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دوی کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د غورځنګ راتلونکي غونډه به د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې کوي چې تیر کال د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د پوځیانو لخوا پکې وژل سوی و. د پاکستان حکومت په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونی غونډې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران محصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوی چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. محصلان ویشتي او له سید علي څخه بېزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره ایران رهبر آیت الله علي خامنهای ته وه. دا تازه مظاهره یوه ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګېدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تېره چهارشنبه وروسته له هغې نسکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هېواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهرهچیانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله یې کړې ده. جرمني، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 نه دکل دا ټیمی تړون شرایطو ته ژمن پاتې شي. د تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودیږي. پرون د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې وویل دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دغه تړون کې راغلي دي. ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونی حملې له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. شغلی پامپیو ویلي د چاپیانو د عاجل شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومت غواړي د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې دی را دي پر رنوی لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلې، خو دا پیښه په داسل کې سوې چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې سوې. ساړه جمعي او درنو اورښتونو د افغانستان په بیلابیل برخو کې د بیوازلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. یوازې په کندهار، هرات او هلمند کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې 19 کسان په تیرو دوو ورځو کې مړه شوي دي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو 19 کسان وژلي دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتې. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه تایید کړه چې په سپین بولدک کې شپږ کسان او د کندهار په ښار کې دوه کسان د کور د چپه کېدو په پیښه کې وژل شوي، 10 نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي. د کندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو ځینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلاني فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې اته کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر دوه ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي، بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو، خو دی له دوه ورځو احوال نه لري. په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځو او مرکزي سیمو کې هم درنې واورې اوریدلې او لارې تړلې دي. د لوګر د ازرې یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي له یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي.
پر لوګر ولایت د اجرې په ولسوالۍ کې یوه اونۍ کېږي چې واوره اوري. څلور تړه په لارې ته بندې شوي، نه خوراکي راتلی شي په یوه لار، نه اوړه، نه بل څه شي، سبزي مزیجات عمومي لارې تړلې دي. مخلوق علاقه سره
د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیايي ادارې یو اسټیټ اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 200,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو، مرکزي او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدري ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کېږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوي لږ څه ستونزمن ده. په تیره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي، خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت ده.
کوچه هست، موضوع بندیش تعداد راه ها هست.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو اورو او د لارو بندیدو لګواک سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر او اویا میلیون یورو ته ډیرې کړي. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
نن په کابل کې ورسپانو په اسلام آباد کې د افغان سفیر عاطف مشال پر استعفا پیران کې دی وی اوکرایني الوتکه د نسکوردو په پیښه کې د افغانانو پر وجل کېدو او پر ټاکنیزو شکایتونو لیکنی او تبصری خبرې کړي دي. ناجیه صفی ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشال په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلې، خو ورسپانې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشال په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرله پسې ټویټونو له د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترینګلې شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورسپانې لیکلي ورسته له هغه چې عاطف مشال پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د غځېدو په غبرګون کې په خپله فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرښه او موانع هیڅکله د دې جغرافیې واقعیت نشي بدلولی، عاطف مشال د پاکستان د استخباراتو او پوځ مرکز ته وغوښتل شو چې دغې مسلې ګڼ غبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورسپانې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورسپانې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلي موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی: افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، وپیژني او لازمې مرستې ورسره وکړي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي د دې ولایت اکثره لارې د وسلولو په ماینونو کاندو کپر سي وي چې له کبله ډېری ترافیکي پیښې کیږي او په دغو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. حبیب الرحمن تاثیر نور حال راکوي.
د کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک یوې بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټنکرونه او نور باروړونکي سوځېدلي او ماینو وهلي موټر تر سترګو کېږي، خو د دغه موټرو تر څنګ ډیری وخت ټکر سوي او یا هم د خراب سړک له امله چپه سوي مسافر وړونکي موټر هم پراته وي او تر څنګ یې د وژل سوو کسانو په تاری او یا هم د یادګار څلی ښکاره کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غځېدلې ټولې لویې لارې او سړکونه کندې کپر سوي دي چې زیاته برخه یې وسلوالو طالبانو په ماینونو الوزه ولیدې. د غزنی اوسیدونکو وایي دغه کنډ کپرو لارو له امله ډیری ټرافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلوونکی مامن نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای مکړه له کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماینونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کېږي، نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د سړک باندې ماینو نږدي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کېږي.
موږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي تر څو چې د ساتو نشي او ډېر وخت کې د ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو د موږ تاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي، خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یادې ډلې ویان زبیع الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینه نښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد وایي